دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکی اوري.
د ناتو سرمنشي افغانستان ته خپل سفر زندولې. طالبانو ویلي دي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ به د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو ناوړه اغېز ونه کړي. او کانګرس د استازو مجلس نن د پنځشنبې په ورځ د جنگ د اعلان لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د اختیاراتو د کمولو په منظور په یوې قانوني لایحې رایګري کړي.
نن د پنځشنبې ورځ د جدید میاشتې 19مه د 2020 کال د جنوري د میاشتې له 9مه سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. ننګرهار کې د داعش ډلې هغه میرمنې او ماشومان چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي د یوې قومي جرګې له لارې خپلو کورنیو ته د سپارلو لړۍ پیل شوه.
دغه ماشومان او دغه ځوانان چې کوم دي د پښتني دودو دستور فرهنګ په اصولو کې دا موږ ته وسپارل شي.
د کندهار هرات پر لویه لار د بارولونکو سلګونو لاریو د کار بندیز له کابل په کندهار کې د خوراکي سونګ توکو او تیلو بیې لوړې شوې.
ژمی دی یخ دی ګرانی هم سوله نو زموږ ته کوم نشان ګرځي خوراکي توکي تیرات لري څخه راځي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي که امریکا په ایران زیات اقتصادي بندیزونه ولګي نو په افغانستان به هم تاثیرات زیاتی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. او زرته زه نو شباشنا او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایو.
السلام علیکم. د ناتو سیکرټر جنرال انسټول تلبرګ د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې نوموړي ته ویل چې کابل ته خپل سفر زندول دی. د افغانستان د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په 13مه خبر شوې راغلي چې سټولټنبرګ په سیمه کې د رامنځته شوي تشنج له امله د خپل مصروفیت په سبب افغانستان ته خپل سفر زندول او د ښاغلي غنی نه معذرت وغوښت. د ار په بیان کې ول شي دوړو خو غوښتل چې د افغانستان او ناتو د سازمان ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو او له نور مسایلو په باب په تفصیل وغږیږي.
د هرات ولایت چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د شینډن ولسوالۍ د پای کاشک په کلی کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو یو قومندان او په لسګونه طالب جنګیالي وژل شوي دي. د هرات یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ کول چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو یو مشهور سر ګروپ ملا ننګیالی هم په دغه برید کې وژل شوی. حکومت تر اوسه لا د دغه حمله پخلی نه دی کړی. خو د کلي اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې پر طالب جنګیالیو شپږ بریدونه شوي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. طالبانو ویلي دي چې د امریکا او ایران شخړه به په افغانستان کې د سولې په پروسې باندې اثر ونه کړي. طالبانو د پنځشنبه په ورځ ویل باور لري چې د امریکا او ایران ترمنځ مرسته زیان ونه رسي. د طالبانو مطبوعاتي ویان سهیل شاهین امریکا غږ ته ویل چې امریکایانو سره تیر کال د مذاکراتو په نتیجه کې دواړه خواوې چې د تیر اتلس کلونو جنگ په وجه ترمنځ دښمنۍ وه د سولې د موافقې لاسلیک کولو ته ورنږدې شوې دي. شاهین زیاته کړه چې ایران سره به د امریکا کړکېچ د دې سبب نشي چې د سولې مذاکرات وځنډېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو د چهارشنبه په شپه په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت د وایان مرستیال مروه امینی امریکا غږ ویلي چې عملیات د کابل په مختلفو حوزو کې پیل شوي او 13 تنه د وسلو د انتقال او لنډه خرۍ په تور نیول شوي دي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د محلویش په اساس راتلونکي دوشنبه د شکایتونو د چړلو ټاکل شوی قانوني موده پای ته رسیږي. د کمیسون یو کمشنر اوان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په 19مه امریکا غږ ته ویل
تا روز دوشنبه کی پایان
د دوشنبه تر ورځې چې په واقعیت کې په ولایتونو کې شکایتونو د پای ته رسیدلو نیټه ده. لکه مخکې مو چې ویلی وو ولایتونه تر 95% پورې خپل کارونه بشپړوي. سل په سلو کې له دې لپاره نشم ویلی چې په افغانستان کې سل په سلو کې هیڅ کار وجود نه لري.
په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په تړاو د شکایتونو د زیاتوالي له امله د چړونو چارې ځنډېدلې دي.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د یوکرین دولتي چارواکو ایران ته د خپل هوایي شرکت د الوتکو پروازونه ځنډولې دي. دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې له پرواز لږ وروسته د یوکرین د یوې الوتکې مسافروړونکې بوئنګ الوتکې رالوېدو وروسته وکړه. په دغه پیښه کې د الوتکې ټول 168 تنه مسافر ووژل شول. چارواکي وایي د پروازونو ځنډ به د دې پیښې د لوېدلو د دې پیښې د اصلي علت تر روښانه کېدو پورې جاری وي. ایراني چارواکي وایي چې د راغورځېدلې الوتکې بلیک باکس یا تور باکس موندلی دی. په دغه باکس کې د الوتکې د پرواز معلومات ثبتېږي او کولی شي د پیښې د علت په روښانه کېدو کې له مفتشینو سره مرسته وکړي. الوتکه سهار وختي له پرواز نه لږ وروسته د 2500 مترو په ارتفاع کې راوغورځېده. ایراني چارواکي وایي چې تور باکس به امریکایي کمپنۍ بوئنګ ته ورحواله نه کړي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د متحده ایالاتو په کانګرس کې د دیموکرات ګونغړی د پنځشنبې په ورځ د خپل هغه پریکړې لیک په باب رایګری کوي چې له منځوري وروسته به په خارج کې د جنگ د اعلان په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قانوني واک او اختیار محدود شي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د ایران په اړه په خپل تلویزیونی وینا کې دغه هیواد په ضد د کوم ځوابي پوځي اقدام خبره ونه کړه، خو بیا هم د کانګرس غړي په دې اړه اندېښمن دي. په دې اړه د رپورټ خلاصه له نظرانې ایسوزی نه اورو.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ملت ته وینا وکړه او په خپلو پوځي اډو د ایران راکټي بریدونو ته اهمیت ورنکو. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې د ایران نه به پوځي غچ وانخلي، مګر په هغه هیواد به تازه بندیزونه ولګوي. هغه په لویدیځو قدرتونو غږ وکړو چې د ایران اټومي معامله د پامه وغورځوي او د یوې نوې موافقې لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې امریکا په ایران نوي بندیزونه لګوي، د یوې لویې شخړې د پیښېدو خطر کم شوی دی. د کانګرس غړي خبرداري ورکوي چې د قاسم سلیماني د مرګ نه وروسته د شخړې خطر اوس هم زیات دی. جمهوریت غوښتونکو چې د سلیماني د وجلو د پاره د ولسمشر فیصله استایله ویلي چې مقابلو د ایران کمزوري څرګنده کړي. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی بنن د پنځشنبې په ورځ د جنگ د واکونو پریکړه لیک ته رای ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. په نیو ډیلی کې د ایران سفیر ډاکټر علي چیګنی ویلي دي چې د امریکا او ایران ترمنځ روان تشنج سره سره به د چابهار د بندر د پروژې کار دوام ولري. د ایران سفیر د پنځمې پورز د هند ای ان آی آژانس سره په مرکه کې وویل چې دا پروژه د افغانستان، هند، ایران، د مرکزی آسیا، د مشترک المنافع هیوادونو او اروپا د دوستۍ سمبول او کارونه به ونه ځنډیږي.
چین د هیواد په مرکزی برخو کې د نیومینا د نیومونیا د ساري ناروغي د خپرېدو پړه پر ونیوي کشف شوی ویروس اچولې. د چین د روغتیا ماموران وایي چې د یوهان په مرکزی ښار کې د یونوي ویروس په وجه د نیومونیا یا سینه بغل ناروغي خپره شوې او دا ویروس یو لسیزه پخوا د سارس د وژونکي ناروغي د ویروس په څیر وو. د چین دولتي اژانس سنهوا وایي چې د ساينس پوهانو وی ډلې د تیر کال په دسمبر کې په یورختون کې د 950 ناروغانو د معایناتو نو وروسته دغه ویروس تشخیص کړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او هم د دې نوې ویروس کشفېدل تصدیق کړی دی. روغتیایي چارواکو ویل چې په هنګکانګ کې هم 38 کسان په عین شان ناروغي اخته دي او په روغتونونو کې بستر شوي دي. دا خلک یوهان ته د سفر کولو وروسته بیرته هنګکانګ ته راستانه شوي وو.
د ترکیه چارواکي وایي چې څلور عسکر د سوریې په شمال ختیس کې وژل شوی دي. د ای پی خبری آژانس د ترکیه د دفاع د وزارت له قوله د پنځشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې دا عسکر د چهارشنبه په ورځ د تلاشۍ په مهال سړک په غاړه د موټر بم په چاودنه کې ووژل شول. له تیر کال اکتوبر نه وروسته کله چې ترکیه د سوریې شمال ختیس ته خپل عسکر د کوردي یاغیانو سره د جنگ په غرض ولېږل، تر اوسه یې 40 تنه عسکر وژل شوي دي.
او د لیبیا حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني وای چې د کورنی جنگ د ختمولو لپاره د متارکې یا اوربن ملاتړ کوي. د ای پی خبری اژانس له قاهره نه خپل ریپورت کې ویل چې روسیې او ترکیه د چهارشنبه په ورځ په لیبیا کې د اوربن خواست کړو، خو مخالف ډلې د لیبیا په کورنی جنگ کې د ترکانو د مداخله مخالفت کوي او د پنځشنبه په ورځ د اوربن مفکورې ته چندان زیات څلخ نه کا. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د کانګرس دموکرات غړي نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکوي چې د مخه د جنگ په اړه د ولسمشر واکونه محدودي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران په اړه وینا وکړه او د تهران په ضد د کوم پوځي اقدام خبره ونه کړه. په دې اړه نور جزئیات د آشنا تلویزیون له همکار احمد شکیب دوست اوري.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ له سپینې ماڼۍ نه ملت ته وینا وکړه او پر خپلو پوځي اډو یې د ایران راکټي بریدونو ته اهمیت ورنه کړ.
د امریکا خلک باید ډیر ممنون او خوښ وي. تیره شپه د ایراني رژیم په برید کې هیڅ امریکایي ته زیان ونه رسید.
ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې له ایران نه به پوځي غچ ونه اخلي، مګر پر هغه هیواد به تازه بندیزونه ولګوي. هغه پر لویدیځو قدرتونو غږ وکړ چې د ایران اټومي معامله له پامه وغورځوي او د یوې نوې موافقې لپاره کار وکړي.
له
ایران سره یوه معامله وشي چې نړۍ په یو امن او زیات سولې ځای بدل شي. همدارنګه موږ باید داسې یو معامله وکړو چې ایران پکې پرمختګ وکړای شي، سو کال شي او خپل ظرفیت نه ګټه پورته کړي.
په داسې حال کې چې امریکا پر ایران نوی بندیزونه لګوي، دی ویلوې شخړې د پیښېدو خطر کم شوه ده.
فکر کوم د ولسمشر وینا پر هغه څه تاکید کاوه چې موږ له هغه څخه مخکې اوریدلی دي، یعنی هغه نه غواړي چې په هیڅ ډول په یوې نه خدمیدونکې نظامي شخړې کې دخیل شي. دا دواړو لوریو ته یو خطر دی.
د کانګرس غړي خبرداري ورکوي چې د قاسم سلیماني له مرګ نه وروسته د شخړې خطر اوس هم زیات دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ملي امنیت په چارو کې د نورو مسؤلینو په ملتیا د چهارشنبه په ورځ وکیلانو ته معلومات ورکړل او د دیموکراتانو ترمنځ یې هغه درس څرګند کړ چې ویل یې ولسمشر د نامکمل استخباراتي معلوماتو په اساس پر سلیماني د برید امر کړو.
اټ از ا فار دادی وقریب الوقوع غواخ د معیار له پوره کولو سره ډیر توپیر لري.
We are not
مقنشی ویلی چې ولسمشر دې سم عمل کړی وي، ځکه نو کانګرس باید لړډی مودې پاس بیرته خپل واک واخلي.
جبرئیل وختون کې چې د سلیماني د وژلو لپاره د ولسمشر فیصله ستایله ویلي چې مقابله د ایران کمزوري څرګند کړ.
ایران په لنډ لارې رانغې، بلکې په شاته او شو، ځکه چې هغوی په هیدل چې د امریکا پر ضد د جګړې وړتیا نه لري.
د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی به نن د پنځمه ورځ د جنگ د واکونو پریکړه لیک ته رایه ورکړي. پام کې دا چې سناتور ټیم کین د راتلونکو اونۍ په جریان کې ورته پریکړه لیک د سنا په مجلس کې رایګیری ته معرفي کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. اوکراین ایران ته خپل الوتنې ځنډولې دي. په دې اکله درته رپورټ لرو له ګورسایوري. خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې امریکا په ایران زیات اقتصادي بندیزونه ولګي، نو په افغانستان کې به هم تاثیرات زیات وي. بل لور ته د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ وروستۍ شخړو د ایران او افغانستان ترمنځ پر راکړه ورکړه تاثیر کړی، خو زیات په مارکیټ کې محسوس نه دی. رحیم ګل ساروانی په اړه رپورټ لري.
د امریکا ایران ترمنځ روان کړکیچ که څه هم مخامخ د افغانستان په مارکیټ کې د سوداګرۍ له اړخه زیات تاثیر نه دی کړی، خو دلته په دغه مارکیټ کې یو شمیر دکانداران چې د ایران له لارې مالونه افغانستان ته راوړي وایي تاثیر کړی او د زیاتو مالونو له راوړلو په ویره کې دي. د پی وی سی دا واردونکي وایي چې مالونه په ترکیه کې بندي.
د امریکا او د ایران جنجال له خاطره زموږ مالونه سلور کنټینر په لار کې بند دي او د کاروبار تم ډیر تاثیر کړی دا
سر سم نه مې خایم کی
لویر نوس کولای مواد له ترکیه د ایران لارې وارد کړو، که جګړه وسی نو بیا زیات په مشکل کې شکل کیږي.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خور هم د ایران او امریکا ترمنځ د راپورته شوی جنجال لاندې ښنه لري، خو وايي افغانستان اوس یوازې په یو هیواد د سوداګری له اړخه متکینه دی او زیاتو هیوادونو سره سوداګری زرا کړ ورکړ لري. د سوداګری او پنګونې خور مسولین وايي په مارکیټ کې دم غړي د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ اغیز نشته، خو که وضعیت په کړکیچن حالت کې دوام وکړي اغیز به منفي وي.
اندیشمن یو پدې کې چې که تشنج دغه دوام ولري حتما تاثیرات راوړي او تاثیرات یې منفي تاثیرات دي.
څه ډول منفي تاثیرات ولري؟
زه فکر کوم زموږ راکړه ورکړه زموږ زیاتره د سوانګ توکي چې دي زیاتره موږ په ډېره اندازه د ایران څخه موږ واردات لرو، خصوصا زموږ د جنوب خوا ګاز تیل او زیاتره زموږ واردات چې دي د ایران څخه عموما پر دې باندې ډېر تاثیر کوي. نو چې که چېرې پر ترانزیت تاثیر وکړي نو دا به ډېره بد اغېزه وکړي.
د د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت په وینا کې ویل چې په ایران به زیات اقتصادي بندیزونه ولګوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې که امریکا په ایران زیات بندیزونه ولګوي په افغانستان به هم د دغه هیواد سوداګري اغیز ولري. دا وزارت زیاتوي چې هند هڅه کوي د ایران د چابهار بندر د امریکا له بندیزونو څخه وژغوري.
تحریم ایالات متحده امریکا
پر ایران د امریکا بندیزونه به د ایران او سیمې په اقتصاد اغیز ولري. دا به په افغانستان هم تاثیر ولري ځکه موږ له ایران سره سوداګري لرو.
د تیر میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې افغانستان له ایران د 906 میلیونو ډالرو په ارزښت واردات لرل او 10 میلیونه ډالر صادرات. د سوداګرۍ او پانګونې خونی وای چې هر کال د افغانستان او ایران ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه ده. د خونه وای افغانستان اوس په یو هیواد متکی نه دی او افغان مارکیټ اوس زیاتې بدیلې لارې موندلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ایدا مارکو. اوکراین ایران ته خپل الوتنې سندولې دي او 45 تنه د تحقیق لپاره ورلیږلې دي. د کاناډا تحقیقونکي هم په تحقیق کې د شاملېدلو هڅه کوي. اوکرایني چارواکي وایي چې پروازونه به تر هغه وخته پورې وځنډي څو تهران ته نږدې د اوکراین د 228 ډوله مسافروړونکو الوتکې د راغورځېدو اصلي علت نوې روښانه شوې. نور حال پر رپورټ کې اوري.
د ایران دغه مسافروړونکو الوتکه د چهارشنبه په سهار وختي له پرواز او د 2500 متر ارتفاع نیولو وروسته راوغورځېده. ایرانی چارواکي وایي دوی د بوئنګ د غورځېدلې الوتکې تور باکس ترلاسه کړی خو معلوم اوکراین د الوتکې په تړاو د پراخو او باور وړ تحقیقاتو غوښتنه کوي.
بل شکه موږ غواړو په ډېر شفاف ډول دغه تحقیقات وشي. ټول هغه نړیوال او عامه سازمانونه چې پر باور کې دی شي په کار د پدې تحقیقاتو کې برخه واخلي.
اوکرایني چارواکو د تحقیقاتو تر خلاصېدو پورې له ایران څخه اوکراین او برعکس الوتنې ځنډولې دي. په الوتکه کې ټول 168 مسافر وژل شوي دي. اکثریت مسافر 20% ایرانیان او 13% کاناډایان وو. د کاناډا لومړي وزیر هیله څرګنده کړې چې هیواد به په تحقیقاتو کې برخه ولري.
That is certainly something that
we دکار مونږ ته ډیر ارزښت لري. کاناډا د هغه ګوتو په شمار هیوادونو په ډله کې ده چې د شان پیخ په برخه کې لوړ تخصص لري. له همدې امله مونږ په دې برخه کې ډیر ګټوره ونډه اخیستلی شو. ډاډمن یو چې زموږ متحدین به په دې تحقیقاتو کې زموږ د ګډون لامل اطمینان ترلاسه کړي چې د پام وړ مرسته کولای شو.
د کاناډا د اډمونټن ټولنې څو ایراني غړي په دې پیخه کې وژل شوې دي. دوه هغه کسان وو چې تازه ودونه کړي وو.
دوه
لپاره هیڅ نشته. ډېره ناوړه پیخه ده. په دې پرواز کې زموږ د ټولنې کابو 100 غړي وژل شوې دي. دا کسان مې شخصا له نږدې پیژندل.
دغه پیخه څو ساعته وروسته لغوه وشوه چې ایران په عراق کې د امریکایي ځواکونو دوه ډې په مزایل ووښته. دا پیخه بوئنګ ته یو بل لوی ستونزه ده ځکه د دوو میاشتو په اوږدو کې د دې کمپنۍ دوه الوتکې وغورځېدې او 346 مسافر پکې ووژل شول. بوئنګ ګړ شو چې په 2019 کال کې خپلې 238 ډوله ماکس الوتکې ودروي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې په ولایتونو کې به د شکایتونو د څیړنې په قانوني موده کې د ټولو شکایتونو د څیړلو کار بشپړ نشي. د ټاکنو څار ادارې د کمیسیون په ولایتي دفترونو کې د ظرفیت کموالی د دې ځنډ یو علت بولي. په موقعی په دې اکړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا په ولایتونو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر اعلان شوو لومړنیو پیلو د ثبت شوو شکایتونو د څیړلو د کار له پیل څخه نن د پنجشنبې په ورځ 15 ورځې پوره شوې. خو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د قانون له مخې د شکایتونو د څیړلو کار د روانې دوشنبې په ورځ پای ته رسي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغه کمیسیون ولایتي دفترونه به د دوشنبې تر ورځې هم د شکایتونو د څیړلو او په اړه د کار بشپړ نشي کړی.
تا روز دوشنبه کې پایان
د دوشنبه تر ورځې چې په واقعیت کې په ولایتونو کې شکایتونو د پای ته رسیدلو نیټه ده. لکه مخکې مو چې ویلي وو ولایتونه تر 95% پورې خپل کارونه بشپړوي. سل په سلو کې له دې لپاره نشم ویلی چې په افغانستان کې سل په سلو کې هیڅ کار وجود نه لري.
هیڅ کار وجود نه لري.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون کمشنر او ویان د ځنډ علت په زیات شمېر د شکایتونو ثبت او په یوه شمېر ولایتونو کې د وسواتیه راچونې د محلونو د رایو بیا شمېرل ګڼي. ټاکل شوی چې دغه بهیر د پایته رسیدو سره سم به د ولایتي دفترونو پر پریکړو د نه قناعت په صورت کې د استیناب بهیر پیل شي، چې دا بهیر به هم 15 ورځې وخت واخلي. د افغانستان د جمهوریت د تلې شپږمې ورځې ټاکلو مننه پیلو باندې د ټاکنیزو ټیمونو لخوا 15500 څخه زیات شکایتونه ثبت شوي وو. د ټاکنو سارې ادارې په دې باور دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کې کار ورو پر مخ ځي، او دا ادارې د دې کار یو علت د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون او ټاکنو د خپلواک کمیسیون ترمنځ د لازمې همغږۍ او همکارۍ کموالی ښيي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سارې ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د هلمند په ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو نشتون هم په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنې د کارونو د ځنډ سره مرسته کړې ده. ښاغلي رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه ستونزو ته په کتو داسې ښکاري چې په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنې لپاره په قانوني موده کې به د شکایتونو څېړل او په اړه یې پرېکړو کار بشپړ نه شي.
دلایل دا دي چې کار په ځنډ پر مخ ځي، او دوهم په ولایتي دفترونو کې د ظرفیت جوړونې لپاره لازم کار نه و شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او ټاکنو کمیسیون ترمنځ همغږي په ځانګړي ډول په تخنیکی برخو کې شتون نه درلود.
نداشت.
د پی پی ای جوی لري سوي چې اکثره دولتونو شکایتونه په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزی دفتر کې ثبت شوي وو. اولتون ته دغه شکایتونه سوالو هم د سیړنې په بهیر باندې ناسم اغیزه لرله.
حجم شکایت تر بعضو ولایتونو ته بسیار بالا است.
په ځینو ولایتونو کې د شکایتونو حجم هم ډیر زیات دی. فکر کوم چې دا اصلي دلایل دي، او هغه څه چې موږ ته ډیر سرګندي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې نه دی توانېدلې چې لږ تر لږه د ولایتي دفترونو د کار د مودې په حق له یو سرګند پریکړه وکړي.
د پیپا اداري دغه چارواکي وی چې باید د سیلولو کار په ولایتونو کې 15 ورځې کې بشپړ شوی وي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا د شکایتونو سیلولو د بهیر د بشپړېدو وروسته به دا کمیسیون خپلې پریکړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د وروستیو پیلو د اعلانولو لپاره واستوي. د تلې شپږمې ورځې د جمهوري اصر د ټاکنو په لومړنیو پیلو کې جمهور رئیس محمد اشرف غني 50.4% رایو په ترلاسه کولو د دغو ټاکنو ګټونکی اعلان شوی و. خو د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنو ګټونکی به د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا د لومړنیو پیلو د ارزونی وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندل شي، او بیا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستیو پیلو په اعلانولو سره د دغو ټاکنو ګټونکو اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
ننګرهار کې د 1855 مېرمنې او شپږو ماشومان چې د خیبر پختونخوا تیرا او ډیورنډ کرخه هغه خاړې نور سیمو اوسیدونکو د یوې قومي جرګې لارې خپل کورنۍ ته د سپارلو لړۍ پیل شو. افغان ولسمشر اعلان کړی و چې دغه ماشومان او مېرمنې به د قومي جرګې لارې خپل کورنۍ ته وسپاري. پاکلې پاموکي رپورټ.
د دواړو غاړو پښتنو جرګې پرون پریکړه وکړه چې په لومړی پړاو کې به د کوزی پښتونخوا لسګونه مېرمنې او ماشومان چې د ننګرهار چین کې حکومت ته تسلیم شوي وو خپل کورنیو ته وسپاري. حکومت وایي دغه مېرمنې او ماشومان د داعش ډلې د کورنو غړي دي. په جرګه کې د کوزی پښتونخوا 12 قومي مشران ګډونوالو وایي د دې لپاره راغلي چې د داعش ډلې د جنگیالي او دغه مېرمنې او ماشومان خپل کورنیو ته وسپاري.
دغه خبره لپاره موږ راغلو چې دغه ماشومان او تا غوڼه چې کوم دي چې خپل ورثه تا هغه څنګه مولوی ته خبر ورکړه د شریعت پر قانونیت په اصول باندې د پښتني دود او دستور فرهنګ په اصول کې د متوسط ورشي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د جرګې ګډونوالو ته ویل تر اوسه 50 مېرمنې او 80 ماشومان نخه کړي چې اکثره د اورګزی او تیراوسی دونکې دي، او هغه وخت به کورنۍ او توس پاره چې لاغي غاړي راغلي خپلوان سم او پیژندل شي. نو موړې وایي لا معلومه نه ده چې دغه مرشمیر کې مېرمنې او ماشومان به قومي جرګې یا خپل کورنۍ او توس پرل شي او کنه، ځکه ممکن ځنې مېرمنې او ماشومان ووایي چې نږدې خپلوانی نه دی راغلي. نن هغه 55 مېرمنې او شپږو یا ماشومان چې د زنو خپلوان جلال آباد ته راغلي و خپل کورنۍ سره یو ځای شول او وايي خوشاله دي چې خپل کور کلی ته ځي.
واچین کې مو وکاله تیر کا بس و جنگی دو بس و تسلیم شو دلته یو بس او خپل کورونو ته زه خوشاله یم دغونه بس و سم لګي خپل کورونو ته نه
خپل کورونو ته چې خپل خپلوان ته
هی حالت کې خوشاله وي چې حال تغره کې وي کدی کې خوشاله وي چې کورونه تلل شي.
دواړو غاړو جرګی دا پریکړم کړي چې خپل کورنۍ ته سپارل کېدونکې مېرمنې او ماشومان به راتلونکي کې دغه ډول جنگي وسلوالو سره خواخوږي نه کوي او خپل عادي ژوند ته به دوام ورکوي.
موږ ورته شریعت ویل او مولوی زما په څنګ کې ولاړ دی. د شریعت نه ګانه علما کوي چې د قوم د پښتونونو نه ګانه زموږ مسؤلیت دی. که هر هغه چا له چې شری محرم ورې کا او په دې باندې هر څه وشو په ورځ د قیامت به هغه څوک مسول دی دا کار کو په دې دنیا مسول دی موږ به دا شری محرم ته سپارو شری محرم به دا ځکه دا زموږ عزت دی د پښتنو عزت دی.
افغان چارواکی وایي د ننګرهار چین کې د نومبر او دسمبر میاشتو کې د حکومت د عملیاتو له امله تر 900 میرمنې او ماشومان د ننګرهار چین کې حکومت ته تسلیم شول چې ډېر د خیبر پښتونخوا تیرا او رګزیو او نورو سیمو اوسیدونکو چې د ډېرو یې خاوندان وژل شوي او یا بندیان دي خو دوی لاړل او له خپلو کورنیو سره به یو ځای کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
او دا هم د روان خبرونې وروسته رپورت. د کندهار هرات پر لویه لار د بارولونکو سلګونو لاریو د کار بندیز له کبله په کندهار کې د خوراکي سونګ توکو او تیلو بیې لوړې شوې دي. پاکلی پامو که دا امریکا غاک آشنا را دوی دا خبریال عزیز الله پوپل رپورت دا.
کندهار او کابل ته پر لار په خوراکي او سون توکو بار سلګونه لاري په دې کاري احتساب کې شامل دي چې د هرات په میر داوود اغا سیمه کې له 35 ورځو راهیسی پیل کړي. دوی له حیرتان، اسلام کلا او د ملي 728 بندر څخه د کندهار په شمول د افغانستان مرکزی ولایتونو او پلازمینی کابل ته خوراکي توکي، تیل او غاز انتقالول. د لاروی چلوونکي او پانګوال وایي چې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر د پرا ولایت په اړوند سیمو کې د لوی لارو پولیس غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او د سرغړونې په صورت کې له ناسم چلند سره مخ وي.
غزنی ته په غزنی کې په کابل کې په میدان کې لوګار دی خوست دی دو منطقو ته ټولو ته د دغه ځای چې اکمالات کېږي اوس یو کیلو ګاز په 5 افغانۍ په غزنی کې خرڅېږي. د اوس د دولت او د ملت د دو خلکو وسغم دی خو غالي ټول هغه ته رسیږي بیچاره غریب سړي ته رسیږي یوې روپۍ ته یې په واس کې نه وي په دې افغانستان کې د کار د کومه شو.
یا د ستونزې د کندهار په ګډون د جنوب په ټولو ولایتونو کې پر نرخونو او عام مارکیټ باندې منفي اغیز کړي. په تیرو دوو اونیو کې د یو کیلو ګازو بیه له 55 افغانیو څخه 20 افغانیو ته پورته شوې او دغه راز د خوراکي او نورو توکو په بیه کې هم د پام وړ لوړوالی رامنځته شوی. د خوراکي او سون توکو سوداګر وایي چې د سونځي د دوام په صورت کې د بې د نورې لوړېدو او دغه راز د موادو د کمښت ویره هم موجوده ده.
نو دلته په شاه کې هم نو خو باندې ډېر تاثیر کړی دی. خوراکي توکو باندې ډېر ضرورت شانجه ژمې دی یخ دی ګرانې هم سول نو زموږ ته کوم شان ګر خوراکي توکي د اخواس خرځي تیرات لري خرځي.
د کندهار په گاوند کې د هلمند اوسیدونکو وایي چې په ولایتي مرکز لشکرګاه کې نرخونه لوړ شوي او دوی د موټر چلوونکو د کاري احتساب د پای ته رسیدو او د سونځي د جرحل غوښتنه کوي.
د څو مهمو خبرونو غټ کې یو ځل بیا واورئ. د ناټو سرمنشي افغانستان ته خپل سفر ځنډولی دی. طالبانو ویلي دي چې د امریکا او ایران ترمنځ تشنج به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو ناوړه اغیزه ونه کړي. د هرات د ولایت چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د شینډن ولسوالۍ د پایکوشت په کلي کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د یوې پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو قومندان او په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د هرات یو سیمه ییز چارواکي امریکا غږ ته وویل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو مشهور سر ګروپ ملا ننګیالی هم وژل شوی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو د چهارشنبه په شپه په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په خاطر پراخ عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویل چې د انتخاباتو د محل ویش په اساس راتلونکي دوشنبه د شکایتونو د چړلو ټاکل شوې قانوني موده پای ته رسیږي. په نوې ډیلی کې د ایران سفیر ډاکټر علي چنګای ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د روان تشنج سره سره به د چابهار د بندر د پروژې کا دوام عمومي. هوایي شرکت د الوتکو پروازونه ځنډولي دي. دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې له پرواز نه وروسته د یوکرین د یوې 200 ډوله بوئنګ مسافرونکي الوتکې د رالیدو په تعقیب وکړه. په دغه پیښه کې د الوتکې ټول 106 اویا تنه مسافرین وژل شوي.
درنو اوریدونکو لومړی نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبم د امریکا غږ آشنا رادیو سره ملتیا وکړه او خپرونه مو اوریده. تر بیا خدای مل شي.